سلامونه او نیکی هیلی وقت په افغانستان کې لغرمی مخکې لس بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. د ازادي راډیو دا پروګرام لویه برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې ده، خو لومړی 15 دقیقو کې خبرونه او راپورونه لرو. پیل به په خبرونو وکړو. د مهمو خبرونو سره ټکی، د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د اروپایي ټولنې د سفارت د پرانیستلو خبر ورکوي. د تیرو 30 ساعتونو په اوږدو کې د کووید 19 ناروغۍ 1590 نوې پیښې په افغانستان کې ثبت شوې دي. روسیې له ګازپروم شرکت سره د ګاز د بیې پر سر له لانجې وروسته د مالدووا پارلمان په دې هېواد کې د شپېتو ورځو لپاره د بیړني حالت اعلان تصویب کړ. بشپړ خبرونه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د اروپایي ټولنې د سفارت د پرانیستو خبر ورکوي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخي پر خپل ټوټر لیکلی چې د اروپایي ټولنې له استازو سره له پرلپسې لیدنو کتنو او تفاهم وروسته دې ټولنې په کابل کې د دایمي حضور لپاره خپل سفارت رسمن پرانیست او عملي کار یې پیل کړ. باختر دولتي خبري اژانس هم په کابل کې د اروپایي ټولنې د سفارت د پرانیستو خبر تایید کړی دی. که څه هم د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې پر رسمي ټویټر په دې اړه څه نه دي ویل شوي او نړیوالو اژانسونو هم تر اوسه دا خبر نه دی ورکړی، خو د اروپایي ټولنې استازیو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په لړم میاشت کې ویلي وو چې په کابل کې د دې ټولنې د ګډې استازولۍ د پرانیستو په اړه غور کوي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت پرون د 24 ساعتونو په اوږدو کې د کووید 19 ناروغۍ د 1590 مثبتو مواردو د ثبت خبر ورکړی. د روغتیا وزارت ویاند جاوید حجیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
از جمله 1270
له 1215 اویا نمونو څخه چې له هیوادوالو مو اخیستی وي 1550 مثبتې پیښې ثبت شوي. 33 کسان بیرته روغ شوي او په تیرو 24 ساعتونو کې مړینه نه لرو.
د عامې روغتیا وزارت د رسمي شمیرو له مخې تر دې دمه په افغانستان کې د کورونا ویروس ټولې نږدې 1,60,000 مثبتې پیښې ثبت شوي، چې له دې ډلې څخه 1,386 کسان مړه شوي. خو د روغتیايي چارو د کارپوهانو په باور په هیواد کې په کووید 19 د اخته کسانو اصلي شمیر تر دې څو ځلې زیات دی. دغه وزارت مخکې له دې ویلي وو د اومیکرون په نوم د کورونا ویروس د نوې بڼې د تشخیص لپاره لازم وسایل نه لري. د جرمني پولیسو هغه 9 تنه افغان ځوانان نیولي چې په یو لارې کې په ناقانون ډول د هیواد ته ننوتي وو. د جرمني د شتوتګارت ښار پولیسو په یو بیان کې ویلي د لارې ډرایور د چهارشنبې په ورځ هغه مهال چې د لوی لارې په اوږدو کې په یوه دمځای کې درېدلی او د دې کسانو غږ اورېدلی د جنوبي ښار وورت هم پولیسو ته خبر ورکړ. پولیس وایي له ټرک څخه یې ټول 9 افغانان چې عمرونه یې د 12 او 14 کلونو ترمنځ دي او ټول پناه غوښتونکي وو روغ رمټ وموندل. د راپورونو له مخې دغه ځوانان په شتوتګارت کې د تنکیو ځوانانو د ساتنې یو مرکز ته یوړل شوي. د لارې چلوونکی چې د رومانیا، هنګری او اتریش له لارو جرمني ته ننوتی و په کوم جرم نه دی تورن شوی. تر 19 کلونو کم عمره افغان کرکټ لوبغاړو پرون د دې کټګورۍ د یو ورځنیو لوبو په نړیوال جام کې خپله دوهمه سیالي پاکستان ته وبایلله. لوبه پاکستان پیل کړه. په 500 اوورونو کې سیالي افغان لوبډلې ته د 240 منډو هدف ورکړ. افغان لوبډلې 500 اوورونه پوره کړل او د 9 لوبغاړو په سوځېدو سره 215 منډې جوړې کړې. افغان لوبډلې د دې لوبو په لړ کې د سېشنبې په ورځ پاپوا نیوګیني ته د 125 منډو په توپیر ماتې ورکړه او درېیمه لوبه به یې سبا له زیمبابوې سره وي. د یو ورځنیو لوبو دا نړیوال جام په وست انډیز کې د جنوري په 14 پیل شو، د فبروري تر 15 دوام کوي. د روسیې له ګازپروم شرکت سره د ګاز د بیې پر سر له لانجې وروسته د مالدووا پارلمان په دغه هیواد کې د شپېتو ورځو لپاره د بیړني حالت اعلان تصویب کړ. د مالدووا صدر اعظم ناتالیا ګاوریلیتا پرون پنجشنبې پارلمان ته د وینا پر مهال وویل وروسته له دې چې د روسیې د ګاز د صادراتو ستر شرکت ګازپروم د ګاز د بیو د پرې کولو طرحه رد کړه، یو نوي رژیم ته اړتیا لیدل کېږي. له دې څرګندونو وروسته پرون ناوخته د مالدووا د ګاز شرکت وویل ګازپروم ته یې د جنوري میاشتې پیسې مخکې له مخکې ورکړې دي. ارمن گابریلیتا اویل بیرنه حالت به کابینه ته اضافی صلاحیت ورکړي چې له صنعتي برخې د استوګنې کورونو ته ګاز د لیکت او د دولت له بودیجې د ګاز د پیسو د ورکولو په څیر د انرژي د برخې اړوند چارې سنبال کړي. او د اتریش پارلمان هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې له راتلونکې میاشتې د لویانو لپاره د کرونا ویروس ضد واکسین جبري کیږي. له دې سره به اتریش لومړنی اروپایي هیواد وي چې د کرونا ویروس د مخنیوي په هدف له اعتراضونو سره سره واکسین جبري کوي. د اتریش د وګړو په سلو کې 2 اویاو تر اوسه پورې په بشپړ ډول د کرونا پر وړاندې واکسین شوي. د اروپایي ټولنې په نورو غړو هیوادو کې هم د واکسین شوو وګړو اوسط په سلو کې 6 اویا دی. په اتریش کې د کرونا د مخنیوي لپاره د واکسین د تطبیق په هدف د حکومت د تدابیرو پر وړاندې چې په نومبر میاشت کې اعلان شول، لسګونه زره کسانو د اونۍ په پای کې اعتراضونه کول. د واکسین د جبري کولو لپاره پارلمان کې د پرونۍ رایې اخیستنې پر مهال د ښي اړخو له افراطي ګوند پرته نورو سیاسي ګوندونو د دغې طرحې ملاتړ وکړ او دا لایحې په 120 موافقو او 30 مخالفو رایو تصویب کړه. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې ولولئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د ستر صلیب نړیوالې کمیټې یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او وایي دا بشري بحران چې څومره زور اخلي هومره تر ټولو کمزورو خلکو ته زیان اړوي. د طالبانو حکومت پرون د طالبانو له چارواکو سره په افغانستان کې د ستر صلیب د څانګې د مشر د لیدنې خبر ورکړ. له بلې خوا ملګرو ملتونو ویلي مخکې له دې چې اوبه له ورخه واوړي د افغانانو د ژوند د ژغورنې لپاره هڅې باید چټکې شي. احمد تکل او نور جزئیات.
په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې یا ICRC څنګه وایي د خیریه ټولنه اوس له وخت سره سیالي کوي، په دې معنی چې د افغانستان په سخت ژمي کې خلکو ته د مرستو د رسولو لپاره وخت کم دی. سره صلیب چې په ډیرو سختو شرایطو کې یې هم په افغانستان کې کار ته دوام ورکړی، پر خپل ټویټر په یو بیان کې لیکلي د افغانستان نیمایي وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري چې د تیر کال پرتله په 30 زیاتوالی ښیي. د سره صلیب نړیواله کمیټه په دې بیان کې لیکي چې له نورو خیریه ټولنو سره په ګډه به خپلې هڅې پیاوړي کړي، خو زیاتوي چې د مرستو سیستم د خدماتو د رسولو د سیستم ځای نشي نیولی. بیان یادونه کوي بحران چې څومره زور اخلي هومره زیان تر ټولو کمزورو او بې وسې خلکو ته رسیږي، چې افغانستان هم له دې څخه مستثنا نه دی. بلخوا د طالبانو حکومت وایي چې په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر ایلوی فیلیون پرون له افغانانو سره د بشري مرستو په اړه د طالبانو له چارواکو سره خبرې کړې. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د سره صلیب سازمان مشر کابل ته راغلی و د مشرانو سره ولیدل. په دې لیدکتو کې هغه ته اطمینان ورکړ چې کوم پروګرامونه سره صلیب د همکارۍ او کومک په برخه کې په صحیح برخه کې په نورو برخو کې له موږ سره همکاري لري، موږ ورسره ژمن یو او همکاري ورسره لرو.
بلخوا د طالبانو حکومت خبر ورکوي چې په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر د رئیس الوزرا لمرستیال مولوی عبدالسلام حنفی سره په کتنه کې ویلي چې د افغانستان په روانو حالاتو کې سره صلیب او شریکانو ته پکار ده چې په دې هیواد کې خپل فعالیت زیات او متمرکز کړي. د سره صلیب نړیواله کمیټه اوس مهال د ملګرو ملتونو له بیلابیلو ادارو سره په ګډه له افغانستان سره د بشري مرستو چارې پرمخ بیایي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق UNFPA پرون وویل چې افغانستان د نړۍ په کچه د تر ټولو سخت بشري بحران خواته ور روان دی. UNFPA پرون پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل مخکې له دې چې اوبه له ورخه واوړي موږ باید د خلکو د ژوند د ژغورنې لپاره هڅې چټکې کړو. د مرستندویه ټولنه زیاتوي چې د نویو زیږیدلو ماشومانو د روغتیا او د هغو د حقونو د خوندیتوب او همدارز د نجونو او ښځو د امنیت او عزت د ساتنې په برخه کې د خپلې ونډې ترسره کولو ته چمتو ده. په همدې حال کې د طالبانو حکومت له افغانستان سره د اروپایي ټولنې لخوا د 288 میلیون یورو نوې بشري مرستې خبر ورکوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي پرون په ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې دا پر پخوانی 200 میلیون یورو سربیره د اروپایي ټولنې نوې مرسته ده. ښاغلي بلخي لیکلی دی چې د دې مرستې یوه برخه د ښوونکو د معاشونو لپاره ځانګړې ده.
ازادي راډیو ډیر ژر د خپلو خبرونو درې ملسي ز پیلوي.
تاسو ته پر وخت د کرا او باوري معلوماتو د رسولو لپاره موږ له 13 کلونو راځي له تاسو سره وو او یو به
د ازادي رادیو د شلمی کلیزی په مناسبت غواړو له تاسو وورو
ازادي رادیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د ازادي رادیو له خبرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
دا افغانستان په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه اوري؟
تاسو کولای شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د غږیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ.
00 422 12 23 41.
شمېره یو ځل بیا واورئ.
00 420 22 11 23 24.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبار اورو.
نیوزویک مجلې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن خبرې راخیستې دي چې د چهارشنبې په ورځ د خپلې ولسمشرۍ د کلیزې په ورځ څرګنده کړه. له افغانستانه د اګست په میاشت کې د امریکایي ځواکونو د وتلو په خاطر بخښنه نه غواړي. نیوزویک لیکي چې د دې سربیره ولسمشر بایدن د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې پر رامنځته شویو بدلونونو خواشیني څرګنده کړه. نیوزویک مجلې بیا د ولسمشر بایدن دا خبره راخیستې ده چې وایي که چیرته امریکایي پوځان په افغانستان کې پاتې شوي وای نو باید د 40,000 او 50,000 ترمنځ سرتیري هلته وای چې د یوې اونۍ لګښتې نږدې 1,000,000,000 کېده. ولسمشر بایدن دا خبره هم وکړه چې دی په دې اړه ښه احساس نه لري چې د طالبانو د بې کفایتۍ له امله په افغانستان کې څه پیښیږي. نیوزویک وړاندې لیکي د طالبانو له واکمنۍ سره دا ویره رامنځته شوې ده چې پر افغانستان بهرنۍ مرستې ودرېږي چې له دې سره به د دغه هېواد روان بشري بحران چې د کورونا له وبا سره یو ځای شوی دی نور هم زیات شي. جو بایدن د ولسمشرۍ د لومړۍ کالیزې په وینا کې دا خبره هم وکړه چې د کابل په هوایي ډګر کې وژل شویو امریکایي سرتیرو ته خواشینی دی. پروسه شکال د اګست په وروستۍ اونۍ کې چې په زرګونو افغانان د کابل له هوایي ډګره د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په وتلو وو چاودنه وشوه. په دې ځانمرګ برید کې چې مسؤلیت یې داعش واخیست تر 170 ډیر ملکي افغانان ووژل شول او د دوی تر څنګ 14 امریکایي سرتیرو خپل ژوند له لاسه ورکړ. څو ورځې وروسته تر دې چاودنې امریکایي بې پیلوټ الوتکو په کابل کې پر یوه موټر حمله وکړه او په پیل کې وویل چې داعش په نقشه کړی دی. تر دې حملې وروسته د امریکا دفاع وزارت څېړنه وکړه او څرګنده یې کړه چې دا برید صحوان شوی دی او دوی ته رسېدلي استخباراتي اطلاعات کره نه وو. پر دې حملې کانګرس او د بشري حقونو ډلو پراخ اعتراضونه کړي دي. د بې پیلوټ الوتکې د همدې برید ویډیو تازه خپره شوې ده. ګارډین او رسپانه لیکي دا ویډیو 25 ثانیې ده چې دوه بې پیلوټ الوتکې پکې ښکاري او د توغندي برید هم پکې سم معلومېږي. ګارډین څرګندوي چې دا تصویرونه لومړی ځل نیویارک ټایمز ترلاسه کړل او په خپله ویب پاڼه کې خپره کړل. په خپله نیویارک ټایمز هم پر همدې موضوع په خپله تازه ګڼه کې لیکنه خپره کړې ده او لیکي د اګست 9:00 برید لس بېګناه افغانان ووژل چې وو پکې ماشومان وو او دا غمجنه تېروتنه په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو د 40 کلنې جګړې د پای ته رسېدو وروستۍ نقشه وه.
متحده ایالاتونو روسیې ته په ډاګه ویلي چې د اوکراین د سرحد پر لور د روسیې هر راز پوځي حرکت به یرغل وګڼل شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون په یو خبري غونډه کې خبرداری ورکړ چې که موسکو داسې وکړي نو سخت تاوان به وګالي. په دې اړه جزئیات له لاندې د میورسته واوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون په سپینه ماڼۍ کې خبر اعلان ته وویل چې د ولسمشر ولادمیر پوتین ته په ډاګه کړي چې د اوکراین د سرحد پر لور د روسیې هر راز پوځي خوځښت به پر دغه هیواد یرغل وګڼي. ښاغلی بایدن زیاته کړه ولسمشر پوتین ته د ده خبرې واضح وي.
ما ولسمشر پوتین ته سپین وویل او هغه پر دې پوهیږي چې که د روسیې هر ډول تجهیز شوی قطې له اوکراینۍ پولې ورواوړي نو دا به یرغل بلل کیږي چې په بدل کې به یې سخت او منظم اقتصادي غبرګون ښوول کیږي چې موږ له خپلو متحدانو سره ورباندې په تفصیل خبرې کړي دي.
بایدن دا خبرداری وروسته له هغه ورکوي چې د بهرنیو چارو وزیر د امریکا له اروپایي متحدانو سره په برلین کې د اوکراین پر بحران خبرې وکړې. انتونی بلینکن پرون د جرمنی، فرانسې او بریتانیا د بهرنیو چارو له وزیرانو سره تر خبرو وروسته خبرې اعلان ته وویل چې موسکو له ناوړه عواقبو سره مخامخ دی او که پر اوکراین برید وکړي نو د امریکا او د امریکا د متحدانو او شریکانو له چټک او سخت غبرګون سره به مخامخ شي. له بلینکن سره په ګډه خبري غونډه کې د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک وویل څلور واړو وزیرانو پر روسیې غږ وکړ چې د کړکیچ د اورۍ لپاره ګامونه واخلي. میرمن بایربوک زیاته کړه هر راز تاوتریخجن دریز او نور یرغل به خورا ناوړه عواقب ولري. ټاکل شوی چې بلینکن به د امریکا له متحدانو سره تر خبرو وروسته ژنیو ته ولاړ شي او د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره به وګوري. له بلې خوا د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د روسیې پر وړاندې د دې ټلوالې د غړو ترمنځ د یووالي پر اړتیا ټینګار کړی. ښاغلی ستولتنبرګ پرون له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې وویل د ناټو ټولو غړو هیوادو څو ځلې دا خبره په ډاګه کړې چې که روسیه پر اوکراین برید وکړي نو ځواب به ورکړي. په لویدیځو هیوادونو کې له څو ورځو راهیسې پر اوکراین د روسیې د احتمالي یرغل په اړه د خطر زنګونه کړنګېږي. په دې برخه کې اندېښنې وروسته له هغه زیاتې شوې چې روسیې شاوخوا 1,00,000 روسي سرتیري د اوکراین د سرحد په اوږدو کې ځای پر ځای کړل او بیلاروس ته یې د پام وړ پوځي ځواک واستوه. موسکو او مینسک وایي دا سرتیري د ګډو پوځي تطبیقاتو لپاره هلته استول شوي دي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس هم آزادي رادیوي مجله واورئ.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې به د انګیو په اړه راپور واورئ چې د وختونو په ګرد کې څیره په پټېدو ده.
انګی ته په دې ډېر اهمیت ور په برخه دی چې یو خدا زنانه صنف دی او بلې خواته ورته مزاحمتي شاعري هم ویل کېږي.
د جام څلی له اوسني وضعیت به خبر شي چې بیا یې د نړېدو اندېښنې ډېرې شوې.
دغه څلی د انساني او طبیعي تهدیداتو سره سره بیا یې هم ترنن ازان استوار را سوالای دی.
ځوان ژباړن حضرت عثمان نوري د خپل چاپ شوی کتابونو په اړه راتغږیږي.
ارو په هني تارتیا ډیر لیدل کیدا واغ موضوعات سي موږ په انګلیسي ژبه لوستل په پښتو کې راتنه برې خېدل.
دغه کوچانو په اړه راپور در اورو چې ووس تشپلې پر ځای دمبره غکوي. په خبرونه کې نور مطالب هم شته چې پایلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
د غور فرهنګیان او مدني فعالان وایي د جام منار د نړېدو په حال کې دی. د دوی په وینا د خلکو د غنی غونی د موټرو د تګ راتک او د دې برج چاوخوا څاګانو له عمله ورس تر بلې د دې منار د نړېدو خطر ډیریږي. د فرهنګیان د طالبانو له حکومت غواړي چې د منار د ترمیم لپاره د واورو او بارانونو لورخ مخکې یو ټیم ورولېږي چې د ژغورلو لپاره اقدام وکړي. د دوی په وینا د منار د ویجاړ شویو برخو په ترمیم کې چې څومره ځنډ کیږي هغومره د منار د نړېدو خطر هم ډیریږي. په غور کې د طالبانو فرهنګي مسول عبدالحی زعیم بیا وایي یونسکو یا د ملګرو ملتونو د فرهنګي میراثونو د ساتنې له ادارې غوښتي چې د جام منار د ترمیم لپاره ژمنه شوي $2,000,000 دوی ته ورکړي چې د منار د ترمیم چارې پرې پیل کړي. په دې اړه په روانه خپرونه کې راپور هم لرو. د پښتو ژبې د شاعر او لیکوال عمر ګل اسکار یاد غونډه جوړه شوه. دا غونډه چې تیره یکشنبه په کوټه کې وشوه د پښتو ژبې په وده کې د ارواښاد عمر ګل اسکار خدمتونه پکې وستایل شول او نوموړی د ادبي نړۍ د یو استاد په توګه یاد شو. غونډه د پښتانه مترقي لیکوالو ټولنې لخوا جوړه شوې وه او پروفیسور درویش دورانی، ډاکټر لیاقت تابان، عصمت الله زهیر، فاروق سرور او ځینو نورو ادب پوهانو د ارواښاد عمر ګل اسکار د ادبي او فرهنګي کارونو په اړه خبرې وکړې. ویناوالو د ارواښاد اسکار ادبي او علمي هڅې د روښنایي هغه څرکونه وبلل چې د ټولنې راتلونکی ورسره روښانه کیدلی شي. افغان انځورګر همایون عارفي وایي لاس کلاکار او د سلګونو انځورونو له جوړولو وروسته انځورګری پیګری. عارفي وایي په افغانستان کې هنر او هنرمند ته ارزښت نه ورکول کیږي او تر هغه چې طالبان په واک کې وي دی به انځورګری ونه کړي. دا افغان انځورګر چې اوس مهال په یو فستیوال کې د ګډون لپاره ایران ته تللی غواړي د همدې فستیوال له لارې خپل جوړ کړي شاوخوا 300 انځورونه وپلوري او پیسې بېوزله افغانانو ته ورکړي. خاغلی عارفي په خپلو انځورونو کې د افغانستان لرغونی سیمې او نامتو څیرې انځورولې چې په وینا یې د طالبانو له محدودیتونو وروسته به دا کارونه کړي.
ا
انګی د پښتني ولسی ادب یو غختلی سندری صنف دی چې د وختونو په ګردونو کې یې څیره په پټېدو ده. انګی له موسیقي پرته له ویر، ژړا او فریاد سره بلل کیږي. ارواښاد ابوالخیر ځلاند انګی د نیمې نړۍ فریاد بللی. د انګیو په اړه به نور معلومات زموږ د همکار په راپور کې واورئ.
انګی یا د نیمې نړۍ فریاد
د سپینې خونې پر ورو رڼا ده، چانګی راغه خبر رښتیا ده، زما عزرائیل ملک دادا نن میرو اخلی رات بلادا، پر دی شادی دا پر ما غزادا، شادی دی غم سی که شپ ما دا.
انگی آغا سندری دیچ ناویانی پا خپل دا خپل وادو پر وقت زمزمه کوی، پا دا آغا سندرو که ناوی دا خپل زل درد بیانوی، آغا ناوی چپ بدوی مخی سری او یا هم دا آغی لخوش پرت بل چات وادو سویوی.
دای پر بند ورکړی دی زنګوال په سر کې خط له قریبانو مزړه غایت نه انصاف سه نه حقیقت ما زندګي که په زحمت زه به د بینې کوم خدمت د بنځیان به وړم تهمت رشیده وروره ډاکه توپک کارمه وله در بخښمه حق خدای به روزي کې زما هغه جنت یو به ځواني یو بل حقیقت تر هغه یې ځان ممرګی راحت.
انګۍ د پخوانیو یو لسی شعري اصنافو یو سندرې صنف دی. دغه ویرجنو سندرو ته چغیانی چغی او ساندې هم ویل کیږي چې له موسیقي پرته له ویر، ژړا او فریاد سر بلل کیږي. د کوزی پښتونخوا د ساړه زیارت سیمې شاعر او لیکوال ارزو زیارتواله چې د انګیو په اړه یې د انفیل څیړنیز تیسیز لیکلی دی د انګیو په اړه وایي.
انګی چې کمی دی هغه وخت چې ونجلۍ د واده په ورځ باندې راولي پر تخت یې کښېنوي د ګل ټکرای ور پر سر کې، نو شاوخوا له دې سره خپلې خوندکیانې هم ناستې وي. دا خوندکیانې هم له دې سره سم ده د دې په ویر کې ویر کوي، ژاړي، ولې دا په دا ورځ ډېره خواشینې وي. نو دا چې کله خپله انګۍ وایي نو هغه په یو مخصوصه طرز، یعنی د هوی هوی الهوی په نارو کې دا انګۍ وایي، او پر دې باندې چې دا ناستې خوندکۍ دي هغه هم ور سره زاړي په زوره زوره، او هغه هم بیا پر دې غوزي واچي هر یوه بیا خپله انګۍ وایي. نو کله چې بیا دا د پلار له کوره ولاړوي چې کوم وخت ورا راسي هغه وخت بیا دوی ګردي سره راولاړې سي او ناوې راولاړه کې په یو تال کې په اوبو کې ودروي، او دوی په زوره زوره په یوه اواز د انګۍ وایي چې ورا را روانه وي. نو دا د دوی اواز ازانګه کوي. دې ازانګه ته د دې لغوي معنا چې دا په انګۍ کې هم ازانګه، یعنی انګازه چې په فاشي ورته وایي، صدای بازګشت، دا اواز چې کله ازانګه وکړي او دا د دې ږغ ډېر موثره، یعنی طاقتوره سي چې دوی په ګردو سره وایي، نو ځکه و دې ته انګازه یا ازانګه ویل کیږي.
نوموړی وایي د ټپې، کاکړۍ غاړې، اتڼ نارې، متلونو او داسې نورو ولسي اصنافو پورنګه انګۍ هم زوړ او پخوانی تاریخ لري.
د انګۍ قسمونه عموماً په دوه قسمه دي چې اکثره کې د غم او په ډیرو کمو انګۍ کې د خوشحالۍ اظهار سوی دي. په سری ورکول سوي انګۍ له وطنه مینه، پر مور انګۍ، پر مړو باندې انګۍ، او د ولور خلاف انګۍ، پر تربرو باندې انګۍ، پر خواښې باندې انګۍ، پر ګریوان باندې انګۍ، سیاسي انګۍ، د خوشحالۍ انګۍ، یا یې څوک مړوي، نو دا په جلا انداز د لهوی په نارو کښې دا خپل د زړه فریاد چې دوی تر موږه پورې را رسوي.
ارزو زیارتواله وایي ډیری وخت د ناوې تر څنګ پر تخت ور سره ناستې همزولې هم انګۍ بولي چې ډېرې زړه راښکونکې او ژړونکې وي. د دې په باور د انګۍ ویلو دود سوکه سوکه مخ په ورکېدو دی.
دلته بیا وانګۍ ته په دې ډېر اهمیت ور په برخه دی چې یو خو دا زنانه صنف دی، او بلې خوا ته ورته مزاحمتي شاعري هم ویل کیږي. دا شاعري ناوې د واده په ورځ د خپلو خوندکیانو په ټولۍ کښې پر تخت ناسته هغه څه بیانوي چې که ورسره ظلم سوی وي په بدو کې یا په سوره کې ورکول سوي انجینې. دا رواج چې کوم و پخوا خو و اوس ډېر کم سوی دی چې پلار یا ورور بې قتل وکړي، نو خو په بدل کې بیا دوی ښځه ورکوله. له دې څخه ډېره کرکه سوي ده، او ښځو په انګیو کې د دې ډېر لوی مزاحمت کړی دی. دا یوه انګۍ ده چې وایي: مور کمه لویه، زه نازولګي، چا ته یې نه وم زه اړه کړګي، په ژوند یې یمه په اور سزلګي، مورکۍ چې نه ده خبره کړګي، انا یې نه ده زما پوښتلګي.
د ارزو زیارتوالي په خبره انګۍ هغه سندریز صنف دی چې په ډېرو کې د غم او په لږو کې د خوشحالۍ اظهار کیږي، خو ځینې برخه یې د ملي او قامي اتلانو اتلولۍ، مېړانې او مبارزو ته هم ویل سوي دي. انګۍ ځکه په ځانګړو وختونو کې ویل کیږي چې دغه یو مزاحمتي صنف دی.
دلته یوه خبره د یادولو وړ ده چې لناوی سره ناستی همزولی هم خپل انګی وای او د خپل زړه ارمان کې کاجی د وطن د مینې انګی همستا پښتانه اکثره ودونو په خپلو خپلوانو کې کوي او کچيري ونجلي لکامه او لکبلي وباسي په بل ځای کې واده کینو د مزاحمت په تور د صدا شي و انګي وای د سپینې خونی پروره بند کی د ازما کلم سوی په ګرځې د کی زما نصیب نوې په خپل شار کې بابا بچنګا جنت مند کی یو به وډری وی د غرونو څوکي بل بجلایم په دستار کې اګو پردما د الله وکي
که ارزو زیارتوالانګۍ دولسي ادب یو مزاحمتي ږغ بولي خو د کوزي پښتونخوا د بورې سیمې نوموتی شاعر او لیکوال رازق فهیم بیا انګۍ د ښځو د ږغ پورته کولو یوه اغیزناکه وسیله یادوي نوموړی په دې نظر دی چې هر ولسي ژانر د رسنۍ حیثیت لري او دغه ژانر هم لکه رسنۍ د ښځو ږغ په ښه توګه تر خلکو رسوي دا هغه ویرجن سندریز ژانر دی چې هر اودیدونکي ناوې د خپل زړه بړاس ښه پکې ایستلی سي
په دې لحاظ باندې دا صرف دا نه سي مزاحمت دی بلکې زه خدای مې فدا یو ډېر مؤثره میډیم دی او دغه میډیم په ذریعه باندې ښځو دا کړی دی سي د دوی په ژوند باندې سي کومې بنیادي فیصلې سوي دي که هغه د دوی د واده په حواله باندې وي یا د دوی په کورنیو کې که ظلمونه سوي څوک مرګونه سوي دغه سوي د هغو په ضد باندې سي کومه انګۍ ده چیغه ده فریاد دی د هغه اظهار په انګیو کې سوی دی
ښاغلی فهیم زیاتوي هر کله چې یو څوک د هغه له خوښې پرته د ظلم یو نظام او ټولنې ته لویږي نو د هغه نظام او ټولنې په وړاندې د مزاحمت لپاره لار لټوي ږغ پورته کوي او چیغې وهي نو انګۍ چیغیانې او ساندې له ښځو سره د نامناسب چلند په وړاندې غښتلی ږغ دی
هر کله چې سړی د خپل اختیار په پرته د ظلم و یو نظام ته یا د ظلم و یو واقعیت ته ورواچول سي ظاهره ده دغسې کوم انساني شرف دی هغه تر خطر لاندې راځي انګۍ غاړه دارنګه نور ژانرونه سي دي هغه د هغه شرف یو رنګ اثر شن دی د هغه ډیګنیټي په انګریزي کې سمرور ته یي د هغه یو د تیکون او د اعتبار ذریعه ده په خپل ځان باندې هم او هغه نظام ته یا هغه عمل ته یا هغه واقعیت ته د بد ویلو د هغه په ضد باندې احتجاج کول د هغه په ضد باندې مزاحمت کول د هغه هم یو پیلامه ګرځي
که څه هم چې انګۍ ویل اوس هم د کوزي پښتونخوا په بورې ژوب قلا سیف الله پشین یخ زیارت او ځینو نورو سیمو کې ویل کیږي خو ځینې لیکوالان او فولکلورستان په دې باور دي چې انګیو په غزنی پکتیا پکتیکا زابل او ځینو نورو پښتني سیمو کې هم رواج لري چې وروستیو ناخوالو یې اوس دود ختم کړی دی لیکوال شاعر او فولکلورست اسدالله بلهار جلال زای وایي دلته انګۍ ویل کیدی او کیدی سي چې دغه دود به هغه ګرځند کوچانو ترموش پورې راوړی و چې ژمی به کوز دامان او وړی به بره خورستان ته ختل
که ووایم چې په ډېره پښتني سیمه کې په پراخه پښتني سیمه کې انګۍ شته په غزني کې هم وي په اندړو ولسوالۍ کې مې یادېږي کله ناکله به په ودونو کې همدا انګۍ هم ویل کېدی هو ډېری وخت به د هغو کوچیانو له لورې هم په ودونو کې ویل کېدی کوم چې به ژمه مهال کوستله او پسرلي کې به غزنی ته راتلل د هغو په ودونو کې به هم ډېرې دود وي او زما باور هم دا ده چې د هغو له لورې راانتقال شوي دي زموږ سیمو ته هم
اسدالله بلهار جلال زی په دغه سیمه کې د یوې سیمه ییزې انګۍ ډول وړاندې کوي نوموړی وایي را یادېږي چې دلته به ناوې انګۍ ویلې او ځینې وخت به ورسره ولاړو ښځو هم زمزمه کولې
مثلا که ځمه ځمه د پلار له کوره نن د دیانه اخلم ناسکه وروره بې اوره وسوم ستي ستي سوم په زړه زخمي سوم په زړه زخمي سوم وزر مې مات دی زخمي مرغۍ یم ځاله مې ړنګه په دې نړۍ یم یا داسې سي وایي یمه روانه کپۍ مې نسته زما غمخوره ابۍ مې نسته یا وایي زه دې پردی کړم له خپله انګړه اندړه خوارسي اندړه دغسې به کله ناکله دغه په ودونو کې انګۍ ویلې دغه حالت به په ټولو هغو ولاړو مېرمنو باندې ډېر بد اغیز کوه او تقریبا دغه زړه انګولا به ډېره اوچتېدله. اکثر اوقات فلودایه هم دغسې انګې جوړېدلې.
په اوسني وخت کې ډېری فولکلورستان، تاریخ پوهان او لیکوال په دې باور دي چې په تیرو 40 کالو کې په لر او بر پښتني وطن کې افغانانو د وروستیو جګړو او ناخوالو له امله ډېری دودونه له لاسه ورکړي او ډېری نور یې د ورکېدو له ګواښ سره مخ دي، چې یو دود یې انګې هم دی.
د سپینې خونې پر وره غنم تاسی لار راکی هدرې لزم، د بابا سنختی ورشوروم، کلب دروازې به ورماتوم، د زړه ارمان به ورته کوم، که لار ولا رابې ولم، که لار نوه هورې بسم.
د غور د جام څلی په 1194 میلادي کال کې د سلطان غیاث الدین غوري د حکومت په مهال ورغول شو، چې د هند له قطب مینار وروسته دویم اوږد څلی دی چې له خښتو جوړ شوی. د غرونو په منځ کې او د جام سیند په غاړه دا جوړ شوی څلی 46 متره ارتفاع لري. د جام څلی د معمارۍ یوه ځانګړې بېلګه او د افغانستان یو مهم تاریخي اثر دی، خو ویل کېږي د دې څلی ترمیم او ساتنې ته هغسې پام نه شوی چې باید شوی وای. تازه یو ځل بیا د غور فرهنګیانو او مدني فعالانو ادعا کړې چې د وروستۍ زلزلې له کبله د دې مینار ځینې برخې تخریب شوي او اوبه د څلې شاوخوا راټولې شوي، چې د جام مینار د نړېدو خطرې هم ډېر کړی. په دې اړه مو د راپور اورېدو ته رابولم.
د نړۍ دویم له خښتو جوړ مینار د ړنګېدو له ګواښ سره مخ دی. په غور ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس مولوی عبدالحی زعیم وای د افغانستان په لویدیځ کې وروستۍ زلزلې چې مرکز یې د بادغیس ولایت ښودل شوی و، د دغه هیواد یو لرغونی آثار چې د منار جام دی له پخوا زیات ړنګېدو ته نږدې کړی دی. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل وروستۍ زلزلې د دې منار د یوې برخې اصلي او هغه خښتې چې د دې منار د ساتنې لپاره ایښودل شوې وې غورځولې او اوبه د دې منار لاندینۍ برخې ته تللې.
د جام منار د ساتنې لپاره په اوسنیو شرایطو کې اساسي لاره دا ده چې د دې جام شاوخوا قوي استنادي دیوالونه جوړ شي تر څو دغه جام له سقوط وژغورل شي، او هغه تیږې چې تېرو سیلابونو د دې جام لاندینۍ برخې ته راوړي لري او د منار د بېرته جوړېدو لپاره کار وشي.
د دې ولایت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس همداراز د یونسکو له سازمانه غواړي چې د دې منار د ساتنې لپاره لاس په کار شي، او هغه 2.5 میلیونه ډالر چې د دې منار د رغېدو لپاره ځانګړي کړي وو هغه د دوی په اختیار کې ورکړي. له دې سره هممهاله د غور ولایت یو شمېر فرهنګیان بیا د دې منار د ساتلو لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. د دې ولایت فرهنګ پال حمیدالله زواک:
دغه څلی د انساني او طبیعي تهدیداتو له امله تهدیداتو سره سره بیایي هم تر ننه ځان استوار را رسولی دی. خو په دې وروستیو کې لکه 2 کاله مخکې چې د سیلابونه راغلل او څلی اطراف یې چې هغه د څلی قاعده ده د سیلابونو لاندې کله خورازیان ورته ورسید.
نیک محمد مستمن چې له تیرو 6 کلونو راهیسې له دې جام لیدنه کړې وای، تر اوسه هیڅ چا د یونسکو په ګډون د دې جام د ساتنې لپاره کار نه دی کړی.
ما خودم تقریبا حدود
3 میاشتې وړاندې هلته لاړم. د دې جام ځینې برخې ویجاړې شوې وې او په تیرو کلونو کې هم د دې جام ځینې برخې غورځېدلې وې. دا یو نه مننونکی ځای ده او هیڅوک یې د بیا ځلې جوړېدو توان نه لري. یونسکو وایي چې موږ په تیرو 6 کلونو کې دا مطالعه کړې او د ساتنې لپاره اقدام کوو، خو هیڅ هم ونه کړل.
هیڅ کار صورت نګیره و هیڅ کاری هم نکنن.
نوموړی وایي د دې جام د ساتنې لپاره باید عملي ګامونه پورته شي. 2 کاله وړاندې یونسکو هغه استنادي دیوالونو یو هوټل چې د دې جام تر څنګ جوړ کړی و سیلابونو ویجاړ کړ، او اوبه د دې جام لاندنۍ برخې ته نږدې شو چې دغه جام له ګواښ سره مخ کړ. تیر حکومت او یونسکو د دې جام د ساتنې لپاره ځینې ژمنې کړې وې، خو په غور ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس په وینا یوازې د استنادي دیوالونو ژمنې پوره شوې او نور ژمنې په خپل ځای پاتې. په نوي ډهلي کې له قطب منار څخه وروسته منار جام د نړۍ په کچه له خښتو جوړ دویم برج دی. منار جام په 1194 میلادي کال کې د سلطان غیاث الدین غوري لخوا جوړ شو چې 3.5 متره لوړوالی لري. دغه برج د هریرود او جام سیندونو څخه 4.5 کیلومتره لرې د شهرک په ولسوالۍ کې موقعیت لري چې په 2002 میلادي کال کې د یونسکو د فرهنګي او علمي سازمان په لړلیک کې ثبت شو.
آزادی رادیوي مجله پر منځنۍ صفحه 2.5 او FM 100.5.
حضرت عثمان نوري ځوان لیکوال او ژباړن دی چې په کم عمر کې ډېر کتابونه لیکلي او ژباړلې دي. د ښاغلي نوري په لیکل شویو او ژباړل شویو کتابونو کې د اروایي او ټولنیزو مسایلو په اړه بحثونه شوي. موږ له حضرت عثمان نوري سره مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د خپلو کتابونو په اړه راته غږیږي.
تاسو ته ګران هیواد صاحب او د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ته، زما چاپ شوی کتابونه لومړی د ژوند ورازونه و، دوم کتاب چې بیا چاپ شو د خژوند تګلارې وی، د خژوند تګلارې کتاب 2000 ټوکه چاپ شوې، 1000 ټوکه چاپ شو، مینوالو ډیر زر لتود هرکلی سره مخ شو، ډیر زری و پیرلو او اړتیا دا و چې به 1000 ټوکه په بدل فارمټ کې په یو ښه ډیزاین سره نورم چاپ شي. نو دویم چاپ هم لکه مرغره وتلی و. نو د ژوند ورازونه، د خژوند تګلارې، غواړې ژوند مخکله شي، د بریا نندارې، دا څلور کتابونه په لومړیو کې چاپ شول. بیا له دینه وروسته 55 برخې ته راغلم. غور فکرونو په نوم یو کتاب او چې 55 و، نه تسلیمیږم په نوم یو ناول و، سره په څنګ کې د ذهنیت جوړونکي کیسې په نوم د لنډو کیسې و ټولګه و، او د بریا 200 لارې د هند یو نوموتی راپور و بین شیر مالخوا دغه کتاب لیکل شوی و چې ما راوژباړو. دغه اته کتابونه زه چاپ لرم او سره په څنګ کې څلور نور کتابونه در چاپ لاندې دي چې هغه منه هیله کیږه په نوم یو کتاب در چاپ په درشل کې دی، او سره په څنګ کې فکر دی ورغه و دام په چاپ په درشل کې دی، او همدارنګه مخکې خرید لورې ام تر چاپ لاندې دی، ور سره پڅنګ کې ذهنیت جوړونکي متالونه د متالونه یو ټول غل، البته دغه تر چاپ لاندې دا دغه 12 کتابونه زما تر څه چاپ شوی دی او څه د چاپ لاندې دي. ک یو لیکوال عمري د خپل د مرګ څخه ورسته کولای شي د نوم پیړی پیړی ژوندې وساتل شي، پر اسونکو ادبیاتو کې د نوم په زلاند او زرین کرخه ولیکل شي، نو دا د لیکوال لپاره ستر امتیاز دی.
تاسو چې یادونه وکړه د خپل کتاب بونو، یعنی دا تر ډیره هغه کتابونه دي چې په اصطلاح خلکو ته انګیزه ورکوي، تر ډیره رواني مسایل هم شته پکې، ولې تاسو دغه سی مسایل خوښ کړی یا دغه سی کتابونه مو خوښ کړی د چپاړې لپاره؟
هغه وخت کې چې ځکه زده کړیالو ما ننګرهار پوهنتون کې موږ د انګلیسي ژبې په متن باندې د ارواپوهنې یو مضمون درلود، ارواپوهنې ته اړتیا ډېره لیدل کېده، او هغه موضوعات چې موږ په انګلیسي ژبه لوستل په پښتو کې راته نه برېښېدل. که ما پښتو کړي وای دا زما دپاره د یو نوښت زمینه مساعدېده، یو لیکوال او ژباړنې راڅخه جوړاوه، او اړتیا دا وه چې دغه کتابونه باید پښتو شوي وای. له همدې کبله زه اړ وم چې دغه موضوعات چې نوښت و، پرمختګ و، د ناهیلۍ څخه ژغورېدا وه، او ورسره په څنګ کې د لوړو ژورو او ننګونو څخه د خلاصېدو او دغه ننګونې په یو فرصت بدلېدو ته د زمینې مساعدېدو لپاره یو فرمولۍ درلوده چې هغه ما را پښتو کړه. له همدې کبله اړ وم چې دغه فرصت ضایع نه کړم.
د دغو بحثونو جالبیت ستاسو لپاره څه و چې تاسو فکر وکړ چې دا ارزي چې په پښتو کې هم وي؟
لیکوالان او ژباړونکي تل په دې هڅه کې وي چې د مارکیټ او د ورځني ژوند سره سم بیلابیل موضوعات راوسپړي. لکه زه به تاسو ته یوه بیلګه درکړم، کله چې د سیاحت یا د چکر بیلابیل ځایونه زموږ ذهن ته راځي، نو یو لیکوال اړ کېږي او ژباړن اړ کېږي چې بیلابیل هغه موضوعات وڅېړي چې هغه د لیکوالۍ د فن سره برابر وي. نو له همدې کبله که داسې یو کتاب لیکوال برابروي چې هغه کې د بیلابیلو هیوادونو د چکر او د سیاحت او یا د تفریح لپاره بیلابیلو پارکونو او نور ذکر شویو ځایونو لیدنه کوي، یا په لیدنې تر څنګ د دوی یادونه کوي په لیکلي ډول باندې، په تفصیلي ډول باندې دا راخلي، بیلابیل موضوعات یې څېړي، ښېګڼې او بدګڼې یې څېړي، او سره په څنګ کې د دوی قیمتونه، دغه یو ډول نوښت دی. نو که ووایم د ټولنیز ژوند نزاکتونه ورسره په څنګ کې د لوړو ژورو ننګونو سره مقابله او مبارزه، ورسره په څنګ کې د جرأت نه بایلېدو، یو لوړ فکر او د بیلابیلو پرمختګونو لارې چارې او ګودرې د یو فرمولې په ترڅ کې بیانېږي، د ژباړې اړخه خو دغسې کار دی. لیکوال تل هڅه کوي چې یو فرموله په کار واچوي. لیکوال بیا چې کله په ځونه کوي د بیلابیلو اپډیټ کتابونو په مطالعې او لوست سره کولای شي چې یو موضوع په ذهن کې د دته الهام ډول باندې راشي، هغه موضوع د بیسیړي یا د په یو ټولنه کې اوسېږي، هغه نوښتونه، هغه تیروتنې او نیمګړتیاوې چې دته تر سترګو شوې، دایره اخلي د قلم پر ژبه باندې، په یو کاغذ باندې، په یو سپینه ورقه لیکي.
نوري صاحب، تاسو بازار خبره وکړه، ځینې کتابونه داسې هم دي چې هغه یوازې نو هم او پخته دا سوی چه لستون که را جلبوی خود دنن محتوی بیاغت نوی چه دا لستون که پا در دخری
دقت و سرعت هم دا غلط را منسته شویده چه دقت دا سرعت خکار شویده چه اهمیت دا جباری پاق اندازه دا بیلابیلو پا هنزه یو محسیلین و تاوز دا کلیلانو تا نده واضح شوی یو خبر تاسی یادو نو کرا وز دا اقتصاد پا هنزی چه بی بی آور تا ویلی سی دا دی یو دا کلیال کجبار دا باید ادبیاتو د فن یو لاروای وی به بیلابیلو فرهنګی ناسو کې د ګډون کړه وی د شاعرانو لیکوالانو په پلمه د پلی خوي او سره په څنګه کې د ژباړې پر اصول او د لیکوالۍ پر فن باندې اگاوی کچیر ته دغه موضوعات ته پاملرنه ونشي پر اختیام په پختي به یو خنوم لیکل شوی وي خو اما د نن مسپانګه به د کتاب ډیر فکر انګی وي دغه موضوعات ته باید لیکوالو ژباړنه ډیر پاملرنه وکړي زه شخصا چې کله یو موضوع راسپړم راژباړم لومړی هغه په پښتو کې ګورم چې ریپیټ ده که ریپیټ وي نه یې ژباړم که نوښت یې ژباړم یې که ژباړم یې د ژباړې بیا خپل فرهنګونه دي د ژباړې خپل یو چوکاټ دی د هغه په چوکاټ کې را ژباړو دغسې نه کوو چې د قد د سرعت ښکار کړو او یا د یو کتاب د ژر چاپېدا لپاره د لاسونه رابړ وهو او هغه دې په لسو ورځو کې دننه چاپ ته وسپارو چې بیا یې انده کې منفي اغېز ولري دغه په کار هم نه ده او اړتیا هم نه ده اړتیا دغه ده چې کتاب په ښه ډول باندې وژباړل شي او د لیکوال د حقوقو سره خیانت هم ونه شي
نوري صاحب دا کتابونه چې تاسو ژباړلي دا چې کله د لوستونکو تر ګوتو رسېدلي د هغوی لخوا هم ځینې خبرې درته راغلي ځینې تبصرې د دې کتابونو په اړه یې څه ویلي
بلکل زما چې څومره کتابونه چاپ شوي دي لکه مرغه هغه لومړي څو کتابونه چې چاپ شوي دي هغه به په لوړ ګمان سي ټول پیرل سوي وي لومړي څلور کتابونه د ژوند ورازونه د ښه ژوند تګلارې غواړي ژوند به ښکلی شي د بریا نندارې دغه کتابونه ډېر پخوا درې یا څلور کاله دمخه چاپ شوي وو هغه سلګونه ټوکه کتابونه له ښه مرغه پیرل سوي دي مینهوالو له تود هرکلي سره مخ شوي دي دغه نور کتابونه په ټولو کتاب پلورنځیو کې شته دی په افغانستان په شمال کې هم شته مزار شریف کې ورسره په څنګ کې په پلازمینه کابل کې همدارنګه په لویا پکتیا کې لوی ننګرهار کې او ورسره په څنګ کې په نورو نومتو کتابتونونو کې کتاب زما کتابونه شته دی کولی شي په مناسب او ارزان قیمت له کتاب پلورنځیو راونیسي او په ورځني ژوند کې ترې ګټه واخلي
د خدای خدمتګارانو د تحریک مشر او د عدم تشدد د فلسفه سرلاری خان عبدالغفار خان چې په باچا خان مشهور دی د 1983 میلادي کال د جنوري پر شلمه په پیښور کې وفات شو او جنازه یې له هغه ځای ننګرهار ته یوړل شوه او په جلال آباد کې خاورو ته وسپارل شو هر کال د باچا خان د تلین په مناسبت د باچا خان اونۍ هم نمانځل کیږي چې په دې اونۍ کې د باچا خان په شخصیت او هلو ځلو خبرې کیږي باچا خان د ژوند ډېره برخه د انګریزانو او پاکستان د حکومتونو په زندانونو کې تیره کړه خو کوم وخت یې چې له زندانه بهر تیر کړی په دې وخت کې په خپل قام ګرځېدلی او هغوی یې زده کړو او ښه ژوند ته هڅولی دي د باچا خان د ژوند او هلو ځلو په اړه بیخي ډېرې خبرې کیدای شي چې په یوې یا دو خپرونو کې نه ځایېږي خو د هغه د لا ښه پېژندلو په خاطر د هغه په لاس لیکل شوی کتاب د باچا خان ژوند او جدوجهد لوستونکو ته ډېر څه ورکولی شي باچا خان ویل قامونه هغه وخت پرمختګ کوي چې د تشدد پر ځای عدم تشدد ته مخه کړي د نوموړي په باور د عدم تشدد وسله تبلیغ او د تشدد وسله ټوپک دی عدم تشدد په خلکو کې محبت همت او جرأت پیدا کوي او تشدد په خلکو کې نفرت او ویره پیدا کوي باچا خان ویلي چې تشدد اسانه دی او په دې لاره تلل هم اسانه دي خو عدم تشدد ډیر ګران دی او په دې لاره تلل هم ډیر ګران دی یو سړی ته د چاپېړې ځواب په چاپېړې ورکول اسانه دی خو زغمل یې سخت دی د باچا خان په باور په عدم تشدد کې ناکامي نشته خو په تشدد کې شته کیدی شي ډیر خلک هغه کسان زورور او غیرتی وبولي چې ظلم کوي او خلک ترې ویریږي، خو باچا خان بیا ویلي چې ظالمان غیرتی خلک نه دي، دوی بې زړه او بې ایمانه دي، غیرتیان هیڅ کله په چا ظلم نه کوي. باچا خان د یوې ځیګې جغرافي خلک هڅول چې له یو بل سره له سختي او تربینه ته لاس واخلي او د یو بل د پښو وهلو پر ځای له یو بل سره مرسته کوونکي شي، ځکه د نوموړي په باور د خدای د مخلوق خدمت د خدای خدمت دی. باچا خان که څه هم ټول وس وکړ چې خپل خلک د علم بل مشال ته کینوي او د ناپوهۍ او رواجونو له تیارو یې راوباسي، خو په ډېرو ځایونو کې یې دا خبره هم کړې ده چې که په خلکو کې ناسم عادتونه یا ناسم رواجونه شته، یوه وجه یې دا هم ده چې داسې څوک نشته چې دوی ته سمه لاره ور وښیي. باچا خان یوازې سیاست نه دی کړی، بلکې د خلکو د اجتماعي ژوند د بدلولو تر څنګ یې مجلې، اخبارونه او کتابونه هم چاپ کړي او د فکرونو په تولید او خپرولو کې هم برخه اخیستې. هم دا ډول د خدایي خدمتګارانو په تحریک کې ډېر ادیبان هم ورسره وو چې له هغوی سره په ګډه یې ژبې او ادبیاتو ته هم کار کړی. د خبرونه په دې برخه کې باچا خان ته د ارواښاد عبدالرحیم مجذوب یو لیکل شوی نظم در اورو. لمر خلال مازدیگر شو، لوگ در گوران گدر شو، درنا پان زیڑی گی، ورز مرگونی معلومی گی، پا مخش پا خوف و خطر ده، ده شرمخ و شور و شر ده، زما دوستر گی چلور شپی، پا کتو کتو و بشوی، ولی تر اخکار نشوی، درمیش پنکای چشوی، رملاړ تار پتار دا لهر چا غلط لار دا، د تیارو مارنګي خوري دیوی نبل وستوري، لکه کاغه کړنګي شوي تورې وریزي ټینګي شوي، لار کې کند تباهی دا یو منحوس سیاهی دا، دار مبد ترشپولا روغ نورسی ټولا، د تیاری لخوشی ویری زاری و چاو دیو بشوی، ولی تراخ کارا نشوی، درمیش پون که چشوی. پا تیارو که نغختی غرونا، لکه غط سکرنی مارونا، د برزخ پا تا خانو که، بد روحون پا چجو که، زر چودون که شان مزل ده، ملپ مل گمان د غل ده، نه د لارې څوک رهبر شته، نه رهبر باندې باور شته، د رمیش پونکیه راشه ته د لارې رهنما شه، دا غفلت به دې تر څو وي ته به یادارې که ویده شوې، ولې ته راښکاره نه شوې، د رمیش پونکیه څه شوې. تا چې پرې خودله لاړې شنې بیدیا شوې خورې شاړې، پښتونخوا باندې تورتم دی یو بې شور شان ماتم دی، غر او سمه غلی غلی لکه مړی سانی ولی، نه شپونکی نه یې آواز شته، نه اوس چا د شپېلۍ ساز شته، یو ناچپه خاموشي ده، ژبه پرې د غږ بندي ده، رمه شورې بې شپونکیه څه ناشونی دی پرې وشوې، ولې ته راښکاره نه شوې، د رمیش پونکیه څه شوې. د رمیش پونکیه راشه د مړو زړونو مسیحا شه، بیا دې ګوتې په شپېلۍ کا ترېنه تلې خوشحالۍ کا، ژڼې جونه په ګډا کا نوی ژوند پکې پیدا کا، بیا دې وچړه راګونه
رانو چند گردونا رما بوز دی ترکورا للیوانو یوش غورا زما دوسترگی چلور شپی پا کتو کتو و بشوی ولی تراخ کارنشوی درمیش پنکای چشوی ولی تراخ کارنشوی درمیش پنکای چشوی پیلی غگول دا کوچانی شپونکیانو هغه دود دی چې له پیړیو پیړیو په دوی کې رواج دی، خو اوس داسې کوچان هم شته چې د شپیلۍ پر ځای د موسیقي نورې آلې غږوي. د خپرونې په دې برخه کې د هغو کوچیانو په اړه راپور در اورو چې د شپیلۍ پر ځای دمبوره غږوي.
د غزنی مقر ولسوالۍ د زرکشان غره په لمن کې شاوخوا دېرش کلن شپونکی رمه څروي. د رمې د پسونو د غاړې له زنګولو څخه خوږه شلنګه خیځي. خو د دغه رمې شپونکي بیا دلته یوې لویې تیږې ته ډډه لګولې او شپېلۍ ژغوي. دغه شپونکی ځان مرجان را پیژني، خو نه غواړي چې ژغې په راډیو کې خپور سي. مایکروفون، کامرا او خبریال دا خو بیخي ورته ناوله د ښکارېږي. که مرجان په خپله په خواږه ږغ شپېلۍ ژغوي، خو وایي اوس ډېری کوچي ځوانان نه شپېلۍ ژغولی سي او نه دروی وهلی سي. دی زیاتوي اوس ډېری شپانه کوچان د شپېلۍ وهلو پر ځای دمبوره یا چغک وهي او سندرې ورسره بولي. دا په داسې حال کې ده چې په خواله رسنیو کې هم یوه ویډیو خپره سوې ده چې په یوه سپېره دښته کې د شاوخوا شپېتو پسونو رمه څري، خو د دغه پسونو تر څنګ یو کوچی ځوان ښکاري چې دمبوره وهي. دی له خپلې لاسي جوړې کړې دمبورې سره خوږه سندره هم وایي. یوازې دغه ویډیو نه ده چې په خواله رسنیو کې لاس په لاس کیږي او زیات لیدونکي لري، بلکې د دې تر څنګ په یوه بله ویډیو کې بیا کوچی میرمنه ښکارېږي چې ملای تړلی او کیژدۍ دروي. دلته هم یو ځوانکی د رمې څرولو پر وخت هم دمبوره وهي او هم سندره وایي، خو تر څنګ یو ځوان بیا کاکړۍ غاړې ورسره بولي. د لر او بر وطن په دښتو او غرونو کې په رمو پسې روان دغه شپونکي کوچان اوس له خپلو دمبرو سره یوازې د مینې او ښکلا د ستاینې سندرې نه زمزمه کوي، بلکې په دغه سندرو کې څه برخه یې کلاسیک شاعري، مرثیه، قصیدې، ویرنې او ساندې هم وي چې په هیواد کې وروستۍ ناخوالې په هنر او ذوق اغیز بلل کیږي. دلته په یوه بله ویډیو کې ښکاري چې دوه تنه کوچان په دښته کې له خپلې لاسي دمبورې سره مرثیه وایي. لارمو څرولو سره د شپانه شپېلۍ ژغول یو پخوانی دود دی، خو په اوسني وخت کې ډیری برخه شپونکیانو د ځینو محدودیتونو او ګواښونو له امله دغه پخوانی دود تشا کړې ده. دا یوازې د کوچانو هنري ژوند نه دی چې تغییر یې کړی دی، بلکې ډیری کوچان په دې باور دي چې د یویشتمې میلادي پیړۍ له پیل سره د کوچانو په خوړو، کالو، هنري بنډارونو، ودونو، دودونو او ټول ژوند کې زیات بدلون راغلی دی. د شپې ولا کوچ دوی کورنۍ په غزنی کې ژوند کوي او له څو کالو څخه دلته ځای سوې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل په اوسنۍ زمانه کې د کوچانو په ژوند کې زیات بدلونونه راغلي دي. ډیری کوچان ځای سوي چې له امله یې کوچانو د شپېلۍ ږغولو تر څنګ ډیری نور دودونه هم له لاسه ورکړي دي.
مالداری به د دوی هغو وختو کې بیخي ډېره وه. دوی به پخوا ډېره خوښي کول، آسان به یې درلود، وښان به یې درلود، د غره لمن ته به یې وختلو، اوازونه به یې ویل، د مرلۍ یا شپېلۍ دا به یې وهله، دروی دوی دروی ورته وایي دا به یې وهله. اوس ډېر ناخوښه دي له دې ژوند څخه، ډېر اکثره جای سوي دي، کورونه لري.
د افغانستان ګرځند کوچان چې له خراسانه بیا تر دمانه، ډیلي، کلکتې او بیا تر بنګاله به یې کډې وهلې، هغې به له ځان سره له دواړو لورو سوداګریز توکي وړل راوړل او د دې تر څنګ به یې خپلې رمې بیولې. خو اوس نه هغه کوچان تر بنګاله ځي او نه هغه رمې او له رمو سره شپېلې ږغېږي.
درنو اوریدونکو، دا و د دیونی د ازادي راډیوي مجله چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
جنت
مرچ لغرو نو پنا کی دستور ڈلا رازی